روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
در روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم. د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې د هوا په تغییر او په روغتیا په اغیزو باندې له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د بیلابیلو څیړنو نتیجې ښیي چې د هوا بدلون نه یوازې د مځکې لپاره ناوړه اغیزې لري، بلکې د انسانانو او نورو ژوو ژوند هم ګواښي. څیړونکي وایي چې د نړۍ د هوا تودېدا کیدای شي چې د هوا ککړتیا ډیره کړي، الرژي یا حساسیتونه وپاروي. د انسان روحي یا رواني روغتیا هم د هوا له بدلون سره ارتباط لري. ځینې څیړنې ښیي چې اقلیمي بدلونونه په انسان کې ذهني پریشانی رامنځته کوي. د هوا بدلون د انسان د ژوند کولو پر طریقې هم اغیز کوي. مثلا عموما انسانان په نسبتا سړه هوا کې ښه خوب کوي. د 1500 سانتیګراد درجو ترمنځ هوا انسان ښه خوب کوي، ځکه چې په داسې هوا کې د بدن تودوخه کمیږي او مازغه خوب ته چمتو کیږي. د دې په مقابل کې تاوده او لندبل هوا له انسانه ښه خوب اخلي. توپانی هوا هم خوب خرابوي، ځکه چې شور ماشور وي. لمرینی ورځې بیا د دې سبب کیږي چې انسان خوشاله وي. د امریکا د میشیګان پوهنتون د څیړونکو په څیړونو کې څرګنده شوی کوم کسان چې د ورځې لږ تر لږه نیم ساعت په آزاد هوا کې تیر کړي، ټول ورځ به په نسبي ډول خوشاله وي. په کومو سیمو کې چې وریځې ډېرې دي او ورځې لنډې وي، خصوصا په ژمي کې ډپریشن او ذهني پریشانی ډېره وي. دا هم ویل کیږي چې په دوبی د ژمي په نسبت د انسان د وینې فشار ټیټیږي، او دلیل یې دا دی چې سړه هوا د وینې رګونه تنګوي. خو را به شو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام نننۍ موضوع ته، د هوا بدلون او د انسان پر روغتیا یې اغیز. زموږ میلمه دی ډاکټر خالد غالب چې داخله متخصص دی. همدارس د خبرونې په وروستیو شیبو کې له یو بل متخصص ډاکټر فریدون زادران سره مرکه لرو. لومړی ډاکټر صاحب غالب، تاسو ته هرکلی وایم.
څاروان صاحب ډیر زیاته مننه. زه هم په خپل وار تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. الله دې وکړي چې زمونږ وطنوال په دې ګرمه هوا په دې څپه کې خپل ځان او صحت ته توجه وکړي او صحتمند وسی.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، ګرمه هوا نن سبا هوا ډیره توده ده. په ګرمیو کې کوم ناروغي ډېری وي؟ هغه ناروغي چې له ګرمۍ سره ارتباط لري.
سروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو مرته مخکې اشاره وکړه، خبر نه انسان چې دی، د انسان وجود په یو خاص درجه د حرارت او خاص محیط کې د ژوند کولو قابلیت او وړتیا لري. د انسان وجود داخلي وجود حرارت په نورمال شکل 99.9 درجه د فارنهایت یا 5.1 درجه د سانتیګرید، دا د نورمال حرارت دی، وجود نورمال حرارت دی. که دغه حرارت کم شي د نورمال نه یا پورته شي، نو داخلي وجود کم سیستمونه، نورمال سیستمونه چې دی، یا نورمال میتابولیزم چې دی، یا کم نورمال استقلاب او وظایف چې دی، هغه مختل کیږي او وجود نشي کولای چې دغه وظایف مخ په وړاندې بوزي. نو که چېرته هوا ډیره سړه شي او یا ډیره ګرمه شي، تبن وجود مختلف حالتونو او ناروغیو سره مخامخ کیږي. که هوا ډیره سړه شي، نو د وجود مقاومت لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې، د رګونو د تنګوالي، د وینې د حرکت د بدی کېدو، همداسې د مقاومت د وجود د کمیدو باعث ګرځي. ویروسي میکروبونه د فعالیت د زیاتوالي باعث ګرځي، او اکثره تنفسي ناروغۍ په دې سړه هوا کې وجود ډېر متاثره کوي. همداشان که چېرته هوا ډېره ګرمه شي، نو د حرارت د لوړوالي سره د وجود د حرارت د لوړوالي سره همداسې مایعات ضایع کیږي، وجود ډیر مایعاتو ته ضرورت پیدا کوي. کېدای شي چې سړی وجود چې دی همداسې ډیر مایعاتو ته ضرورت پیدا کړي، او داخلي اعضاوې چې دي هغه د فعالیت لوړوالي له کبله د مشکل سره مخامخ شي.
بله. ډیر من ډاکټر صاحب ک راشو په هر ناروغي چې په دې موسم کې زیات وی پیغه او څه خبري وکاو او لاندې خبري یو هغه ناروغي چې ډیر عام وی خصوصا په افغانستان غونډې هوادونو کې هغه اسهال وی د ماشومانو دا ولې پیدا کیږي او څه ارتباط یې د تودی هوا سره
لکه څنګه موږ تاسو پیګو په سړه هوا کې هوا چې څومره ګرميږي په دې کې د اکثره د میکروبونو د وادي او د رشد لپاره ډیر زیات د مسایدي خصوصا بکتریاګانې دي پرازیتونه دي مختلف نوع د میکروبونه دي چې دا ډیر فعالیږي ویروسونه دي نو هغه غذاګانې او هغه د اوبو د منابعو څخه چې موږ تاسو استفاده کوو د دوه ملوث کېدو چانس ډیر زیات دي په همدغه صورت کې چې مثال د غذاګان او دا چې مایاتونه او بونه استفاده وشي نو دا د ماشومان او یا د حتی د غټانو د میکروبي کېدو او د ملوث کېدو باعث ګرځي او اسهالات رامنځته کوي نو په دا خاطر او ورسره کله چې اسهالات رامنځته شي هوا هم ګرمي وجود مایا ډیر زیات ځای کوي نو دغه چې ماشومان یا غټان زر اختلاط کیږي او کېدې شي حتی ډیر شدید شکل ته پرمختګ وکړي
بله ډاکټر صاحب یو پښتنه ده چې شاید ډیر خبري په دې موضوع نه وي چې د هوا تودواله چې ډیره تودې وي ګرمي وي د په حامله شوزو یا امیندوار شوزو څه تاثیر لري
لکه څنګه چې مثال په نورو سینی سن مختلف سره کې سن لرون کې خلکو کې دا طبعا د هوا ګرمواله تاثیر لري همدا چې حامله مند کوم د ډیر چې حامله مند دی یو نفر نه دی دوه نفر او د تغذیه او د مسولیت په غاړه لري نو طبعا او دوه کې چې دی عادي حالت نه یو څه دی وجود ضرورت او ورتیا هم دی غذایی مواد نظر او دا زیاتې نو په دې خاطر ګرم هوا په دوه باندې ته ډیر زیات تاثیر لري د وجود ضرورت زیاتېږي قلب باندې فشار زیاتېږي مخکې هم قلب باندې فشار زیاتی او د هوا تودوالي لامل د زړه ضربان او ځکه دا هغه باید ټول وجود ضرورت پوره کړي نو د زړه ضربان لوړیږي د تنفس ریټ لوړیږي د ګردو تصفیه او د ماشين ډیر زیات فعالي نو دا ټول سیستمونه د هوا د ګرموالي له وجې ډیر زیات متاثر کیږي او په دوه باندې فشار زیاتېږي او دا امیندوار مندې دي ته ډیر زیات مصائب دي چې مختلف ناروغي خصوصا د وجود د مایاتو د کموالي د قلبي ناروغي د ګردو د تکلیف د کمکار کېدو لامل ستنه په سینې ناروغي سره مخامخ شي اخته شي
بله ډاکټر صاحب ډیر ځلې مولیدلې دي چې په دې توده هوا کې لکه د سرطان د میاشتې په هوا کې یو څوک چپشي زوف وکي د دې او بیا ورسته خلک په اوبو او شیندي او بیرته یو څه بهتر شي د دې دلیل څه دی
لکه څنګه چې تاسو ویل په امه اصطلاح کې موږ ورته جلوهل وایو یا ورته هیټ سټروک ورته وایو په انګلیسي کې نو کله چې د وجود تودوخه معمولا په نورمال شکل باندې وجود چي دی په یو لکه څنګه چې ما ویل په یو نورمال درجه حرارت کې فعالیت کوي چې هغه شپږ درجه اشاریه ورو تر و درجه پورې دی کله چې دا وجود حرارت لوړیږي انو کوشش کی وجود کوشش کی چې د خلو په واسطه او یا هم د حرارت د انتقال په واسطه دغه تودوخه د وجود رخکته کی او کله چې بیرونی هوا ډیره زیاته ګرميږي نو دغه حرارت تبادله کمیږي او تبخیر
bale ډاکټر صاحب فکر کوم چې په استودیو سره وصل یاس یو امو ژغ مون راځي bale o sei sho doctor sahib
o sei sho
o sei sho
o sei sho
bale eda ma
no kala che tawdukha lwada shi de riyat de dakhili de wujood tawdukhi lwadwal sara de ragun par khwal raman saki ki chaga mayat tol al ta dapat ki qalb ta nara garzi amda se de qalb ani fishar lwadi gi qalb che de ba der zarabano ki aw tabkhir che de de mayat o hagam ziyati gi che pa uras ki pa usat shakal bani aw normal insaan che de ga pe taqriban nim jak او بده تبخیر کیږي او په دې حالت کې دا تبخیر کېد شي یو نیم لیټر تل ور شي نو دا غسی د مایاتو ځای کې دل د رګونو پر اخیدل د دې بایزګرځي چې او به ډیر زیات یا مایات قلب ته برګشت ونه کی او په دې کې او قلب باندې ډیر زیات فشار راشي او فشار سقوط وکي او د چپکیدو یا د رلوېدو بایسو ګرځي
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د هوا په بدلون او په صحت په اغیز باندې خبرې کوو، خصوصا د ګرمې هوا په اغیز باندې خبرې کوو. زموږ میلمه دی داخله متخصص ډاکټر خالد غالب. له لنډې خبرتیا وروسته تاسو ته نوبت درکو چې ټلیفون وکړي یا د واتس اپ له طریقه له موږ سره تماس ونیسئ، همدارس د فیسبوک له طریقه هم کولی شئ خپلې پوښتنې راوستوي ازادي رادیو ډاټ کام یا فیسبوک ډاټ کام سلش ازادي رادیو باندې له موږ سره خپلې پوښتنې او نظرونه شریکولی شئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ټلیفون شمیره مو د صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یو سلو دولس پنځه څلوېښت صفر یو، بل شمیره د صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یو سلو دولس شپږ څلوېښت صفر یو. په دې دوهمه شمیره د واتس اپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شئ، صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یو سلو دولس شپږ څلوېښت صفر یو. د فیسبوک له لارې هم ځینو اوریدونکو نظرونه راستولی دي. کورې ودان لومړی اوریدونکی مو رقیب الله هشمند میشي، او بخشی هوشمند میشی، دی وایی پا اوس وقت که توخه ولی را منستکیشی علت صدی پا اوس وقت که زیاد خلق پری اخته دی. همدارست یو بلاوریدون که ایمو اسمت آریان لیکی وایی پا گرم هوا که دی انسان مخ او کلا کلا طول بدن یو رقم غوار شی، دی علت صدی. او بل داره چې لدی سره یو ځای په بدن کوچنی دانه رخکاره کیږي، د دې لامل سره او علاج سره شاید هم منظور ګرمه کیږي چې په ډیره ګرمي او د خولې په نتیجه کې رامسته کیږي. وربشو ډاکټر صاحب ته، ډاکټر صاحب غالب تاسو د دواړو خبرې واوریدې. لبنانۍ اوریدونکو مو وایي چې په دې اوس وخت کې ټوخی ولې رامسته کیږي او علت یې څه دی؟
رو ډیره ښه پوښتنه وکړه. ګرم هوا کې لکه د سړې هوا په شان مختلف میکروبونه د دوه فعالیت ډیریږي، لکه څنګه چې په سړه هوا کې د ویروسي میکروبونه چې یو نوی میکروب دی د هغه فعالیت زیاتیږي، همداسې په ګرم هوا کې هم د مختلف میکروبونه ویروسي میکروبونه بکتریاګانو د دوه فعالیت زیاتیږي، او دی سګو دی اخته کېدو او دی سګو دی ناروغي به مختلف دی تنفسي ناروغي به اسګرځي. همدغه شان په ګرمه هوا کې مختلف هوا دی ککړتیا به اسګرځي. ګرمه هوا چې دغه دی هوا ککړتیا بیا په خپل وار د تنفسي ناروغیو ته زمينه مساعدي، او همداسې په ګرم هوا کې ډیر زیات الرجنونه موږ ورته وایي چې هغه د الرجي رامنځته کوونکي بعضې هغه د فکتورونه دي، یا مثال الرجي رامنځته کوونکي فکتورونه دي چې هغه موجود دي چې هغه په خپل تنفسي ناروغیو او حساسیتونو ته زمينه مساعدي چې تر څو دا رامنځته شي.
بله سب، او د دې دوه موریدون کې چې وای یو رقم بدن غوړ را باسي او کوچلي دانه په بدن پیدا کیږي، دا هم له ګرمۍ سره ارتباط لري.
لکه څنګه چې مخ کې ویل په ګرمه هوا کې معمولا وجود کوشش کوي چې ترڅو دی وجود سطح دا یخ وساتي، نو په دې خاطر ډیر زیات خوله پیدا کوونکې غدوات د پوستکي لاندې وجود لري چې یاتیږي، ترڅو وکولې شي چې خوله پیدا کی، او دې په نتیجه کې د هوا کلستاوا چلیږي، د وجود بیرونی سطح د دې د اخوالي بایزګرځي، د پوستکي سطح د اخوالي بایزګرځي، ما خوله او ما غدي غدوات او فعالیت دې بایزګرځي چې انسان احساس وکړي چې مثال یو قسم غړوالي یا دغه احساس کوي. او بل دا ګرمه کې لکه څنګه تاسو ورته حدیث تل کې من ګرمه کې ورته وای، په انګلیسي کې ورته ملریا وای، چې دا د ګرمي هوا سره موجود مواجه کېدو لامل د پوستکي لاندې غدوات د التهاب کیږي او دلته د ګرمکی رامنځته کیږي. چې ډیر ساده تداوی چې د عمر برخي یخ ساتل یا یخ ټوټه پاغه باندې یا یخ وبو په منځل یا په یخ ټوټه باندې هغه پوخل د دې په واسطه کېدې چې مثال د تداوی شي او د غشي یا امغه برخه کچرته مخ نه و نوري برخي کېدې چې هغه د نری ټکی په واسطه یا د کټانی ټکی په واسطه پوخل په واسطه مغه کېدې چې تداوی شي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. اوس یو اوریدونکو لرو زابلای صاحب دی، مهرباني کوئ زابلای صاحب.
ډیره مننه، سلامونه تاسو او ډاکټر صاحب محترم ته او له ډاکټر صاحب نه پوښتنه لرم. هله د زما ځخ سم اوري؟
سم اورو، مهرباني.
مننه کوم سره سم ډاکټر صاحب محترم، دا چې زه همدلته په دیګر ما هوا کې د دې مسرفیتو تر څنګ هم د مزایکو په کار مصرف یم، یعنی مزایکی جوړول مو دند ده. نو کله چې دلته د سیمنټو کار کوم عموما په ګرمه هوا کې زما تر پزه ام یو ډول وبه او ستنه مې حسنات تر خرابېږي، خو تر څنګ ډیر زیات چورنه پازاب يم. هغه پرنچای ده، لدی پرنچینه ډیر زیات پازاب یم. یو وخت چې ما د اساسیت ګولې استعمال کړلې، بیا فکر کوم له همغه ګولې نه ما ته د میډي مشکل پیدا شو. نو دا چې اساسیت د پاره ز یو خاص ډاکټر ته باید مراجعه وکړم، که یو جنس ګولې راته یادولای شي هم مهرباني وکړه. دا چې ګولې چې هغه زما د میډي د خرابوالي بیا هم لامل و نه ګرځي لکه د مخ کې پشان، مهرباني.
صحیح ډیره مننه. او مخ ته دې چې زابلای صاحب کته کې یو پوښتنه به زه درنه وکم چې ډاکټر صاحب ته نورم واضح شي، تاسو د میډي تیزاب یا اسید لري؟
بله، هغه وخت چې زه په دې د ګولې می استعمال کړم د میډي له مشکل سره مخامخ شوم، ډاکټر دا خبره وکړه چې د میډي صنعت تیزاب هم لري، نو تاسو باید چې دا شی له دې ګولې څخه پرسته نه باید وخورئ.
ډیره مننه سید، ځکه چې تاسو ویل چې میډي ته می مشکل پیدا نه کی. نو ډاکټر صاحب ته ورسو، ډاکټر صاحب غالب مهرباني.
خیر سي زبل سي، لکه څنګه چې مخکې ما ویل يم، د ګرمه هوا سره معمولا د هوا ککړتیا هم رامنځته کیږي، او خصوصا بعضي مناطق چې دي هغه ګرمه هوا کې هلته د باران کچم ډیره ښکته وي، نو د هوا وچواله د دې باعث ګرځي چې ګرد او خاورې او خاکبات ډیر زیاتې په هغه منطقو کې. نو دا د مختلف الرجینونو هغه چې د الرجي رامنځته کوي، د هغه موادو د انتقال او رانتقال باعث ګرځي، چې دا کېدای شي بعضي خلک د دې سره حساسیت پیدا کړي او د ټوخي او د پرنجي او د پوزې د اوبه د راتګ رامنځته شي. نو ښه خبره خو دا ده چې او د بل طرف نه هغه خلک چې په دغسې ګرمه هوا کې فزیکي کارونه کوي، دو ډیر زیات مساعد دي د ګرمې هوا اختلاطاتو یا د مختلف ناروغیو ته، حتی دو د جل وهلو ته هم ډیر زیات مساعد دي. نو کوشش وکړي چې دو اول خو د دغسې ګرمې دغسې هوا سره د مواجه کېدو چې هلته خاورې او ګرد او خاورې، نو هغې کېدای شي ماسک واچوي چې دا کومک کوي مثال تر څو دغه الرجن سره دو مواجه نه شي. او د بل خوا نه کېدای شي بیا بعضي وخت کې موږ داسې دواګانې ورکړو چې د هغه د الرجنو په مقابل کې دو وقایه کی یا تداوی کی. بعضی دواګانی مشخصا دو نه ویل، خو بعضی دواګانی تبن په میده باندې تم میده حرکت کمي، بعضی وخت سالات پیدا کی. نو خبر دا وی کده ضرر خپل معالج ډاکټر ته لاړ شي، هغه دواګانی وګوري او کېدای شي د میده په خاطر بعضی د اسید کمون کی دواګانی دوه توسه کی ان شاء الله، نو دو مشکل به حل شي.
بله صاحب ډیره مننه. یو بل اوریدونکو هم لرو، ځان راو پیژنې قاری صاحب پښتون دی، مهرباني.
او تشکر سارو اصل سلامونه قبول کړه. سلامونه
تاسو
درانه معلومات
ډیر مننه.
تاسو ته اول غوښتای شم تشکر کوم چې دا شي پروګرامونه موږ ته وړاندې کوي، تر څو چې موږ ساي سره پروګرامو سره ډیر تجربه حاصل کړی دي. تاسو دا موږ ساي سره مننه لرو، ساي سره موږ سره مننه ده. خبره دا سارو صاحب واقعیا ډاکټر صاحب شپور مو دی وړاندې کړی، یو خدای سي رادیو نه اوریدل کیږي، موږ اکثر وخت په موضوع نه پوهیږو، خو کله کله یو خبره راشي کله رانشي. دغه ګرمه هوا اوس زموږ وطن ته راغلی، ټول افغانستان ته راغلی، خصوصا په شمال کې اکثر وخت د خاک باندې دوړي. او بل خبره دا ده چې دغه ګرمه هوا پر خلکو باندې، خصوصا پر هغه شاسو باندې چې کم خونه دي، یا پر هغه ماشومانو باندې چې پسوی تغذی اخته دي، یا هغه مندي چې پسوی تغذی اخته دي، پر هغه باندې ډېر تاثیرات غورځولي دي. او بل دا ده چې دغه ګرمه هوا دغه خاطبات سره مختلف حشرات ما بین تراوړي دغه ګرم هوا او یا د خاطبات مختلف حشرات ما بین تراوړي او یا دغه حشرات څخه خلک ډیر زیانمن دي. او بل خبره دا ده چې دغه ګرم هوا چې ده هغه خلک چې په خوراو قصباتو کې ژوند کوي خصوصا کسان چې په شارو کې دي یا برکونه لري هغه خپل عینوکي خپل ځان وساتي. هغه خلک چې په خوراو قصباتو کې ژوند کوي هغه ډېر اغېزمن دي. زما ډاکټر صاحب سره دوه پوښتنې دي. یوه پوښتنه خو مې دا ده ډاکټر صاحب, یو مور چې په سوی تغذیه اخته وي یا یو ماشوم چې په سوی تغذیه اخته وي یا یو مور په سوی تغذیه اخته وي او دا خپل ماشوم ته شیدې ورکوي, دغه ګرمه هوا یا د کومې ناروغۍ چې د ګرمې هوا څخه پیدا کیږي پر دغه مور یا پر دغه ماشوم باندې څومره تاثیر اچولی شي؟ او بله خبره دا ده ډاکټر صاحب, خلک څه وکړي هغه کسان چې په خوراو قصباتو کې دي هغه خو برک هم نه لري ځان هم نشي ساتلی, او بل موږ دا بې کفایته خلک یو چې دا خپل روشه نه شو مراتولی, نو د هغو لپاره مو ته وشه چې
صحیح مننه کور ودان. یو بل اوریدونکی هم شته, بیا به ورسو ډاکټر صاحب ته. مهرباني کوي, ازادي راډیو.
سلامونه اسمت سرمان صاحب خرم
سلامت و سه مهرباني کوي.
او منه البته محمدي احمدي سلام زنګ وایم سلام ما خدوا سوال نو سرمان صاحب خرم
مهرباني مهرباني
مننه. اول ډاکټر صاحب نن دغه دې پاک لبانی وګرسو پاکت افغانستان کې خدای ګرمي څخه زیاته ده نو دغه باج مخدو کې دغه جوش کړي وګو یعنی باج خلک وایي چې دغه ډاکټر صاحبانو مې شه دا وګ جوش کوي خې کې د مېدل پر ساري او دوه ګلاس وچ کې درې ګلاس دا ډیره ګټه لري. او بل سروان صاحب دغه یخ حبوب باندې ما دې ډاکټر صاحب سوال دی, دا حبوب ډیره بدرې خرج دا د چې یعنی زیاتره زکام د مرزونه پیدا کوي. په دغه کوم نظر سره ډاکټر صاحب یو نظر وشي دغه باندې زیاتره وختو کې موږ ډیره وبې خو تقریبا یخې نسی بیا دغه چکو یعنی د څه وګره چې افغانستان کې موږ تاسو به تر باندې کې څه څه خاص غزان نسته خلک کې وخی یعنی دغه یخ حبوب زیاتره وخت کې باید خلکو باندې مشکلات پیدا کړي. دغه دوه سوال دي ماو محترمه.
ډیره زیاته مننه. سلامت اوسئ احمدی صاحب. وربشتو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب دغه دی اوبو مسله خو رښتیا هم چې ډیره عامه ده, ځینې خلک ډیره سړی وبوت شي او ما د شوریدل لري چې ډیره سړی وبو هم شنه دي. خو مهرباني وکړئ او قاری صاحب پښتون تم جواب وایست دوی ته.
من نه فروان صاحب هغه مخکې نه د دوه نو سوال ته ځواب مې بل ور زابلی صاحب ته بل توصیه لرم. کچرته د حساسیتونو هم داسې دوامداري دوه کې دي چې هغه لپاره مشخص معاینات کیږي د حساسیتو لپاره چې مشخص معلوم کیږي د حساسیت لرونکو کم مواد سره دوه اساس دي, او بیا کې دي چې مشخص واکسین دوه ته توصیه شي. راغله د نور رونو سوالونو ته. نو هغه مند چې یا ماشومان چې سوی تغذی لري موږ تاسو په دې بهتره پیږو چې سوی تغذی په خپل د مقاومت دی وجود د کمواله بایزګرځي او مختلف انتانات او میکروبونو ته کاغه ویروس بکتریا د حتی توبرکلوز او ایچ ای وی ایډز د ستاسي مهلکو ناروغیو ته زمينه مساعده. نو طبعا متاسفانه زموږ اساس په وطن کې د سوی تغذی یا د خوارځواکي مشکل ډیر زیات پراخه ده. نو موږ ته کوشش وکړو چې کافی خوراکي مواد کاغه د پروتین او خپل شکل یا د لوبیا او د نخود په شکل کاربوهایډریټ د خوږی په شکل او داسې مثال د تازه میوه باید کافی دوه ورکړل شي ترڅو دوه هم خپل ضرورت پوره کړي هم د ماشومان ضرورت پوره کړي. او په ګرمه هوا کې خصوصا هغه میندې چې شیدې ورکوي نو هغه باید کافي مایعات ولري, داسې غذاګانې ولري چې هغه کافي مایعات ولري که شوروایي که شولې په شکل یا مثال سوپ او یخني په شکل. نو که داسې مایعات د میوې جوسونه داسې ولري نظر خپل توانایي ته نو دا به د میندو ته ډېر هم د میندو ته ګټوري هم د ماشومان ته به ګټوري. بل رو او بل مهمه خبره ده چې مثال هغه حفاظتي تدابیر کاغه خارونه یا کاغه کاغه اطرافي ګرمي هوا سره د میکروبونو د سرایت زمينه ډیره زیاته مسایده کیږي. اطراف کې خصوصا کومه تا سو ګورو په آزاد هوا کې خلک خپل حاجت پوره کوي چې دا د دې بایزګرځي چالت مچان او حشرات مختلف حشرات کینی او دا بیا په خوراک او په اوبو په منابع وبانیم دا کینی او به د ماشومان او د غټه او نور خلکو ته د میکروبونو د سرایت بایزګرځینو خپل هغه حاجت باید په داسې مسونځي کې باید طرف شي، اوبه باید مسونی وساتل شي، څاګانې باید وخت وخت په وخت وکتل شي چې مثال ملوث نه شي، خوراکي توکي باید صحیح وساتل شي، کچر ته ساتل کېږي نه، په طرف برق مشکل دی، یخچال نه، نو کوشش وشي چې په یو وخت لپاره ډوډۍ آماده شي او استفاده وشي، او دوه درې او یو ورځ یا دوه ورځې لپاره هغه پاتې نه شي تر څو د هغه د خوراک خرابېدو بس ونه ګرځي. همداسې لاس که صابون مهیا شي د خلکو ته لاس د مینځلو زمینه ورته مساعده شي، نو دا د میکروبونو د انتقال زمینه کموي. د بل رور پوښتنه وکړه چې یخې اوبه ولې مثال د ستوني د درد یا د ټوخي باعث ګرځي؟ نو طبعا ډېرې زیاتې یخې اوبه دا په خپله مخارج شي د ستوني دپاره، او د دغسې ډېرې یخو اوبو استعمال دې باعث ګرځي چې مثال ویروس میکروبونه فعالیت زیات شي، او د ستوني د تخریج باعث ګرځي چې په نتیجه کې ټوخی او د ستوني د تکلیفونو باعث ګرځي. او بعضې وخت کې تاروان صاحب یو شی چې ما لیدلی دی، هغه د کومه واوره چې په دې بازارونو کې پیدا خرڅېږي، دا معمولا اوبه چې یا ملوث شي یا صحیح ونه ساتل شي، هغه کوم قالبونه یا کوم مثال دستګاوې چې دوی استفاده کوي هغه مینټین هغه صحیح په صحیح شکل باندې استفاده نه شي، نو هلته د میکروب سرایت او دغه د اوبو د ککړتیا او د میکروبونو د انتقال باعث ګرځېدلی شي.
بله ډاکټر صاحب، که څوک جل ووهي، تاسو مخکې جلد وهلو یا لمر وهلو ته اشاره وکړه، نو څه باید ورسره وکړو؟
مننه ساروان صاحب. یو خو اول کوم دغه وایو چې څوک ډیر مساعد دي د جل وهلو ته، معمولا هغه خلک ماشومان ډیر زیات مساعد دي، ځکه د هغه وجود چې دی د تودوخې د تنظیم هغه مروړتیا نه لري، او نشي کولی چې په خپل کچرته حرارت د وجود لوړ شي، په خپل ځان د وجود داخلي حرارت کم کی، یا داسې یو اوبو نه یا د هغه نه استفاده وکړي، یا د په خپل نشي کولی چې د وجود حرارت هغه کې، ځکه نورو باندې متکی دي. نو ماشومان ډیر مساعد دي، هغه خلک چې مزمنه ناروغي لري لکه شکر، فشار، د قلبي ناروغي، او همداسې زاړه خلک ډېر مساعد، هغه کاریګر چې په دې ګرمه هوا کې هغه کوي کار کوي، او یا مثال هغه نظامیان او یا ورزشکاران، دا ډېر زیات مساعد دي. نو څنګه کولی شو چې موږ وکولی شو چې ځان وقایه کړو د وجود داخلي حرارت کته کړو؟ نو معمولا هغه شیان چې ډېر زیات کومک کوي دي اوبو، په اوبو باندې ځان لمدول او بیا پکې ته کېنستل، دا کېدای شي یا سړې هوا ته کېنستل، دا کېدای شي داخلي دی وجود حرارت کته کې، همداشان سوري ته کېنستل، په یخو اوبو باندې حمام کول دام د داخلي دی وجود حرارت کمواله باعث ګرځي. یخې اوبه یا سړې اوبه سکل، او یا مخصوص بعضي مشروبات چې هغه د ورزشکاران استفاده کوي، چې هغه کې د مالګو یو څه ترکیب کې مالګي وجود لري چې ترڅو دوه د هغه سره مخ نشي، جل وهلو سره مخامخ نشي. همداسان داسې جامع واغوستل شي چې هغه نری وي، او کله چې څوک جل وهي نو هغه باید، حتی بعض وخت داسې کېږي که چېرته یو څوک جل وهلي هغه په یخ اوبو کې وجود بدن داخل کی ترسو دغه تودوخه دی وجود رخ کته کړی شي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. تاسو مخکې یو بل موضوع یاد کړی چې په ګرم هوا کې خوراک ته باید ډیره توجه وکړو چې زر فاسدې شي، زر خرابې شي، میکروب پکې واده کوي. په عین حال کې کم فکر کړی وي زموږ تاسو ځینې خلک د کور کثافات او خزلې په دې وخت کې لري نه چوي د کور شاوخوا یا چوي چې مچان پیرا ټولی شي او میکروبونه لدی ځاینه ډیر سرایت کوي، او شاید یو علت هم چې په اوړي مرزونه ډیر وي همدا به وي. که څنګه
متاسفانه سروان صاحب، حتی از مونږ په خارونه کې یو غټ مشکل دا دی چې ګڼه ګڼه ډیره زیاته ده. زه په خپل کابل ښار کې اوسېږم، مونږ داسې ګورو چې د خلکو ګڼه ګڼه ډیره زیاته ده، کثافات ډیر زیات تولیدیږي. متاسفانه د کثافاتو د ځای په ځای قسم شاروالي محترم ریاست خپل وظیفه تر سره کوي، کثافات پر وخت ځای په ځای کوي، خو د خلکو د کثافاتو تولید کچه ډیره زیاته ده، او
زایونه ورته نشته هر ځکه چول کیږي او دای دی باید ګرځي په ګرم هوا کې چې دا کثافات دي میکروب او دي دي حشرات ته دي انتقال ډیر خو زمينه مسایدې او دا دی باید ګرځي متاسفانه چې دا میکروبونه حشرات به خلکو دي خوراکي توکو دي وبو په منابعو باندې کینی او دي خلکو دي دي ناروغ کېدو باید شي.
له سیب ډیر زیات مننه قدرمنو اوریدونکو تحصیل ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. په دې پروګرام کې ډاکټر خالد غالب سموش ملمه دی او د هوا د تودی هوا او په سیاحت د اغیز په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب د اوبو په اړه د اوبو د چاک اوبو په اړه چې په ګرمۍ کې ډیر ورته ضرورت دی په دې اړه که زموږ اوریدونکو ته ووایي چې څومره اوبه باید څوک وڅښي. انسان کله کله عادت واخلي، مثلا یو څوک په کم اوبو باندې عادت وي، که سړه هوا می هغه کم اوبه وڅښي چې هوا بدل شي او خولام ډیر کوي بیا هم موږ مره اوبه وڅښي لکه په سړه هوا کې سیټ شلی. لیکن ټپ سوای چې انسان باید خصوصا چې هوا توده وي باید څومره اوبه دی ورسي وڅښي.
سروان صاحب لکه څنګه چې تاسو ویلي یو مشکل چې موږ خلک یې لري هغه دغه دی اوبو هغه نورمال کم ضرورت چې دی هغه ته خاص توجه نه کوي. یو نورمال انسان چې شپته یا یو کیلو وزن ولري نو هغه ته تقریبا 8 ګلاس نه تر 10 ګلاس دی ورځي، دا د هغه عادي ضرورت دی چې دا باید وسکي. متاسفانه په دغه ګرم هوا کې دغه ضرورت نورم زیاتیږي، لکه وجود نه تبخیر زیاتیږي، خولي په شکل اوبه ډیر ځای کیږي، وجود چې د داخلي ضرورت زیاتیږي، نو حتی کېدای شي دغه ضرورت د دینم یو څه زیات شي. خو اتنه تر لس ګلاسو پورې باید یو کاهل د مایات وسکي. همدغه شان ماشومان هم تر کېدای شي 15 نه تر 20 ګلاسو پورې دا د دوه هغه ورځې ضرورت دی چې دا باید والی، نو دا باید حتمن د مایت واخستل شي. د دې نه اضافه نظر ضرورت ته څومره چې ضرورت زیاتیږي د مایتو ضرورت هم ورسره لوړیږي.
بله صاحب، ډاکټر صاحب د تودی هوا په اړه مو خبري وکړه چې کوم مرزونه پکې ډیر وي. د سړی هوا هم که از مشاوریدونکو ته وایي چې کله چې هوا سړی شي ژمی وي هغه وخت بیا کومې ناروغۍ ډیرې عامې دي؟ یو خو زکام دی چې فکر کوم داسې کم کس به پیدا کیږي چې په ژمی دي زکام نشي یو ځل.
بله سروان صاحب، طبعا د هر موسم یا د هر سیزن خپل ناروغي چې هغه کې مشخص خو میکروبونه چې دغه فعالیت لړیږي. په ژمی موسم کې هم همدغه شان څومره چې هوا سړیږي معمولا ډیر زیات تنفسي ناروغي ډیر زیات کچل وړیږي، لکه ریزش شو، لکه سینه بغل شو، لکه تور ټوخل شو. همداسې هغه نور ویروسي ناروغي چې د تنفسي مشکلاتو باعث ګرځي په دې هغه کې موسم کې ډیر زیاتیږي. هغه خلک چې مزمن تنفسي ناروغي لري لکه ورکیپیډیا کرونیک ابستراکټیو لنګ ډیزیز وایي مزمن دي د سږو ناروغي، یا هم حساسیتونه لري، اسما ورته وایي، نفس تنګي لري، دغه سي مریضان هم د ژمی په موسم کې دوه د تکلیفونه دوه چنده او درې چنده لوړیږي او دوه ورته ډیر زیات مسایل کی.
دلیل څه دی ولې په اوړي څوک زکام کیږي نه او کیږي په ندرت په کیږي او په ژمی ډیر کیږي؟ دلیل څه دی؟
څروان څه بیو دلیل خو چې سړه هوا کې یو څه لکه څنګه چې تاسو ویلې مقاومت دی وجود راخته کیږي، د وینې حرکت لکه هغه سهار څنګه چې پکار دی هغه مر ډیر زیات چټک نه وي، نو د مقاومت تولیدونکو کم پروتینونه چې دغه په هغه چټکتیا سره حرکت نشي کولای. لکه داس مثال دی لکه څنګه چې په ژمی کې مختلف لارې بندیږي او دا شهراوی بندیږي او په وخت سره خلک کومک ته نشي رسیدلی، په وجود کې هم داسې میکانیزمونه شته چې دا کومکونه په وخت سره نشي رسیدلی. بل بعضي ویروسي میکروبونه دي یا بعضي میکروبونه دي چې دغه فعالیت په ژمی کې ډیر زیات لوړی او نشي هغه لوړیږي. بل مهم مسله چې هغه دا هغه د غنګونه دي چې په هغه کې ځکه دا اکثره تنفسي ناروغي چې دي د قطراتو دي تنفس د لارې انتقالیږي، او زموږ استاد په ټولنه کې اکثره په ژمي کې ډیر خلک په یو اتاق یا یو کوټه کې سره نږدې کېنی یا حتی تملی نو دغه ناروغي انتقال هم په دې کې ډیر زیاتیږي او نو دا یو دلیل دی کې دی چې دا ناروغي دوه په کچه چې دا ژمی کې نظر وړي ته ډیره زیاتی.
ډاکټر صاحب یو بل ناروغي چې په ژمی ډیره د سکاربې یا سینه بغل دی دا هم له هوا سره ارتباط لري او کنه؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، یو طرف نه چې دی خصوصا په ماشومانو کې حتی په غټانو کې د سینه بغل ناروغي زیاتیږي، چون ریزش نه دا شروع کیږي پورتنی تنفسي لارې چې د پوزې نه شروع کیږي، همداسې دا میکروب چې دی ښکته تنفسي لارو ته چې هغه سږي دي هغه سرایت کوي، او که چېرته دا په وخت سره تداوي نه شي یا وقایه نه شي کېدای شي مثال دا ښکته سږي مخته کي او اول په ویروسي میکروب په شکل داخته کیږي او وروسته بیا باکتریا پې ور اضافه کیږي چې دا تکلیف شدید کیږي او بیا د اختلاطاتو او حتی د ماشومانو د مړینې باعث ګرځي.
بله، او د زکام په اړه که وایست موږ داسې فکر کوو چې باید خامخا په کال کې یو ځل زکام شو خصوصا په ژمي، آیا حتمي ده او څوک کولی شي ځان وساتي ترې چې زکام نشي له سره بیخي؟
متاسفانه د زکام ویروسونه یو له هغه ویروسونه دی چې دوی ډېر زر زر خپل بڼه تبدیلوي، که څه هم کېدای شي مثال معمولا په کېدای شي موږ تاسو ګورو چې په کال کې یو ځل زکام او ریزش سره موږ تاسو مخامخ کیږو، خو کېدای شي ډېر شدیده بڼه ونه لري، خو بعض خلک چې هغه بعضې مزمنې ناروغۍ لري دو ډېر شدید شکل باندې ریزش پیدا کوي او حتی بعضې وخت کې د هغه خپل ځایي ناروغۍ د تجدیدېدو باعث ګرځي. نو دغسې خلکو ته زما توصیه دا ده چې که چېرته مثال شکر ولري، فشار ولري، مزمن د ګردو تکلیف ولري، د پښتورګو او یا هم داسې سرطان ناروغي لري چې هغه د مقاومت د ښکته کوونکو یا د شیموتراپي ورته کیږي، نو دو ناروغان ته پکار دی چې د ریزش واکسین وکړي تر څو د ریزش د زر زر رامنځته کېدو مخنیوی ورته شوي.
او نن سبا خو تاسو هم اشاره وکړه په خپلو خبرو کې یو ځل ورته، هوا ډیره بدله شوې ده، د هوا ککړتیا ډیره زیاته شوې ده، د دې هوا ککړتیا کوم ناروغي را منځته کوي او د کوم ناروغي لپاره ډیره خطرناک ده؟
ساروان صاحب، طبعا د هوا ککړتیا دا یو غټه مازله ده او معمولا په هغه خارونو کې چې ډېر زیات پور نفوس دي اولته خلکو چې ګڼه ګوڼه ډېر زیاته ده، د موټرو تعداد زیات دی، فابریکې هلته ډېرې زیاتې دي، نو هلته د هوا ککړتیا کچه نور هم زیاتېږي او معمولا دغه ککړتیا د مخصوصو زراعتو په واسطه رامنځته کیږي چې هغه سږو ته ډېر زیات مضره دي او حتی بعضې وخت کې تحقیقاتو ښودلي دي چې دا د سرطان د رامنځته تګ باعث ګرځي او هغه خلک چې هغه د سږو مزمنې ناروغۍ لري لکه استما شوې، لکه د سږو مزمنې ناروغۍ شوې یا د سږو سرطان نه دي، نو هغه ته دا نوره مضر تمامېږي او دوی د ناروغۍ د تشدید باعث ګرځي. نو دا خلکو باندې دا ناروغي دا د هوا ککړتیا ډیره درنه تمامېږي او دوی مشکل دي تشدید باعث ګرځي.
ډاکټر صاحب، د هوا ککړتیا شاید تعریف ډیر پراخ وي، مثلا دوی خاوري هم کېدای شي د هوا ککړتیا حساب کو، لیکن په یو ځای کې زاړه موټر ډیر دی او پټرولو دی ډیزلو لوګي ډیر زیات دی، په یو بل ځای کې ممکن په ربر څوک وسوځوي دیغه لوګای وي یا یو بل ځای د سکرو لوګای ډیر وي، کوم یو د انسان صحت ته زیات مضر دی؟
بالکل سروان صاحب، څومره چې دا هوا ککړتیا د لکه تاسو ویلي د مختلفو ملوث کوونکو ذراتو په واسطه دا ککړیږي، نو هغومره څومره چې دا ذرات مضری مزریت د دې ذراتو زیاتی همغومره د ناروغیو شدت هم زیات وي. د ګردو خاورو یا مثال الرجن لرونکي هوا چې دا کېدای شي مثال حساسیتونه رامنځته کړي، سینه بغل رامنځته کړي، د سږو ناروغۍ تشدید باید وګرځي، خو نور چې څومره هوا د ذراتو په واسطه ککړیږي که هغه کاربن ډای اکسایډ کاربن مونوکساید دی، که هغه د سکرو ذرات دي، که هغه چې هغه د ټیرونو یا مثال همداسې د فابریکو کیمیاوي ذرات دي، نو دا چې دی په سږو باندې، حتی په مثانه باندې، په معده باندې، په کولمو باندې او نور مختلفو د وجود په غړو باندې دا تاثیر کوي او د مختلفو سرطاني ناروغیو د رامنځته تک باعث ګرځي.
بله، او په دې وروستیو شیبو کې که هغو خلکو ته خپل سپارښتنې وکړي چې په ګرمه هوا کې تر لمر لاندې کار کوي، خصوصا کارګر.
بله سروان صاحب، مننه کوم. ودان واقعا اخر چې په دې ګرم هوا کې فزیکی فعالیت کوي هغه ته به یو څه ستونزمنی، خو زما توصیه به ورته دا وي چې کوشش وکړي حتی د هغه مسؤلین چې څوک دونه کار اخلي که دو ته داسې وقفه ورکړي د کار په جریان کې، نو دا به ډېر ادو باندې به یو څه کاري فشار هم کم شي او یو څه د هوا د ګرموالي تاثیرات نه به هم دو محفوظ وي. همدغه شان که چېرته دو ځان سره کافي مایات وګرځي چې تر څو د مایاتو د خوانه دو وجود کمبود سره مخامخ نشي، او کېدای شي داسې جامې دو استفاده کی چې هغه ډېرې زیاتې ډبلې نه وي تر څو د داخلي وجود د ګرموالي باعث ونه ګرځي، او همدغسې که چېرته دو پوهېږي چې د داسې حالات سره مخامخ کېږي چې هغه کې دو ته د ګرمې هوا له امله ګنسیت پیدا کېږي، سرګنسي پیدا کېږي، سردردي پیدا کېږي، د عضلاتو درد پیدا کېږي، ربدوالی، استفراغ یا هم ضعفیت پیدا کېږي، عاجل باید خپل صحي مسؤول سره یا معالج ډاکټر سره په تماس شي تر څو دو وکولی شي چې د هوا د ګرموالي یا جل وهلو د اختلاطاتو یا تخدو مخنیوی کړی وي او وقایه کړي.
تاسو د جامو یادونه وکړه، لیکن د بدن کومه برخه باید ډېره وساتي خصوصا للمره؟
طبعا باید ټول وجود، هدف مې د هغه نه جامو نه چې کوم نری جامې واغوندو نو دا ډېر مهم دی په هغه کې، ځکه تر څو وجود حرارت لوړ نشي. همدغه سان د سر پوښل هم ډېر ضرور دي، کېدای شي داسې کاریګر پیکدار خولۍ په سر کې تر څو دو د سر محفوظ وي د هغه نه، او نور چې دی وجود باید جامو په واسطه پټي خو نری جامې تر څو د وجود حرارت لوړ نه کړي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب خالد غالب داخله متخصص چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. د روان خبرونه په دوام کې لیو بل ډاکټر سره هم په همدې موضوع خبرو ته دوام ورکو. زموږ بل میلمه ډاکټر فریدون چتران دی چې هغوی هم متخصص ډاکټر دی. را سره اوسئ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د دې موضوع په اړه له یو بل ډاکټر فریدون زدران سره خبرو ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب زدران، د هوا اغیز د انسان په صحت څومره دی؟
فعلنم هوا ډیر ګرم دی، هوا بیل دانه څه ګرم دی، خپل هوا به هم خپل خراب دی. د ټول خوږ دی، دا ډیر په ګرته په ماشومان باندې، په ټول لویان ماشومان باندې دا ډیر تاثیر لري. یو ماشومان تاسو ګرید آقا، خلق د ماشومان د ضعیفان د توپ عمرونه زیات دی، یا ماشومان د دوی د معافیتي سیستم د سیټوي نظر په هم دغه هوا باندې کله هوا خرابېږي دوی تل متضرر دی. متضرر خلق هغه دی که ماشومان دی که هغه خلق د عمرونه د 50 شپېته او یانه دوی هغه مقاومت د وجود کله هوا خرابېږي. هوا د مو وجود کې ډیر رول لري. وګوره تاسو ته اول کا هوا ته وګورو، هوا ژوند دی. مثلا ها با هوای ویل صدیر تا په وجود کې رول لري، اما غي سب د کل هوا ګرم شي یا مثلا هوا خرابي کې سید امکان لري چې مثلا اسالات دلته من سره شي د همدغه خراب هوا نه، مثلا بعض امراض کولرا دي، انتونی امراض دي. په دا خاطر کله چې مثلا په یو منطقه کې څوک زندگی کوي که حالت خراب او بم وي که دغه استفاده کې هغه او به کتی نه وي امکان لري اسالات من سره شي. مثلا د همدغه خراب هوا نه بل دنه مثلا همدغه امراض مترزی مثلا بعض توانونه په وجود کې لري، د دانه نه د استعمال لري که یو مرض په وجود کې داخلي کې امکان لري نور سیستم ته ضرر ورسي، که قلبي سیستم وي، که کلیوي سیستم وي، یا مثلا عصبي سیستم وي، تنفسي سیستم وي، بل دانه مثلا هغه اعماغ نظر په هغه خاصیت دا واسه دی. مثلا په ژمه کې یو مرض منځ دی، په ګرم هوا کې بل بعض امراض منځ دی، خصوصا همدغه انتونی امراض. طبعا هوا ته ګرمیږي، خصوصا اوس په ژمه کې تاسو وګورئ زیاتر سیستم د تنفسي، مثلا هغه امراض مربوط سیستم د تنفسي، مثلا نمونیا دی، سی او پی ډی دی، برانشل. په ژمه کې په اوړي کې څه دی که هوا ګرمیږي، مثلا همدغه کولرا، اسهالات، مثلا دا زیاتره امکان لري مرسته راشي. په ده خاطر هم یو هوا خراب دی، هوا او په زمن کې ګرمي، ګرمي کله چې ګرم شي بیل ده، مثلا در وو تاسو ګره هوا کله چې ګرمي دي، زیاتره امکان لري ملاریا په ګرمو ساحو کې. ملاریا دی هغه مثلا یو مرسته راشي میاسه د ملاریا او غو بس چې د دندګي د همدغه دندې وبونه دی، هوا بعد پر مثلا همدغه حشرات یا مثلا
ډاکټر صاحب تاسو ول چې هوا توده شي، مثلا اسهال یا نسناس ډیر زیاتیږي، خصوصا په ماشومانو کې. د دې دلیل څه دی؟ دا هوا سره څه ارتباط لري؟
دا دلیل داسې دی چې په خپل د یو مرض څه دی اصلي سبب او مغبیز څه دی، په خپل انتان دی، یو میکروب دی، که پرازیتي مثلا وي، که ویروسي وي، که فنګسي وي، ټول علت همدغه دی. دا په خپل باکتریایي مثلا کوي. کله چې هوا ګرمیږي، تاسو ګورې همدغه ګرم هوا، بعض امتحانات په ګرم هوا کې څه نشومو کوي، بعض امتحانات په سړی هوا کې، په یخ هوا کې. کله چې هوا ګرمي تاسو ګورې دا محیط دغه امتحانات ته هماغه مکروبونه چې ښه په دا محیط کې په هغه درجه د حرارت ورته مناسب شي، دوی ښه فعالیت کوی شي. کله چې فعالیت کوي، تاسو ګورې زیاتره په افغانستان کې څه دی، د صحي وضعیت ډېر خراب دی. تقریبا که دومون تاسو خلک لاس یا شل فیصد دی دغه صحي اوبونه استفاده وکړي. داسې ځایو کې دی چې مکمل اوبه که دی، که خواړه دوی خوري غیر صحي دی، بیا یو د غیر صحي خواړه او اوبه و دوی څه استفاده کوي، خوراکي مواد یا میوهجات. تاسو ګورئ په بازار کې مثلا په ځایو کې څه د میوهجات هر چې څه خرڅېږي، کله څه دوړه او خوابات کېږي، دغه مکروب پرازیت مثلا مکروبونه څه ډېر دغه وزن مالیکولي بیخي کم وي، د خاورې سره یو څه هماغه میوه باندې، په هماغه غوښه، په هماغه باز وخت درسه کورته دي، امکان لري هغه خلک اخلي درست ونه مینځي، مثلا پاکې ونه مینځي. بیا کله څه درس خلک یو ویلاته داده، یو ویلاته داده چې خپل همدغه اوبه ککړ کیږي، هو مساعدیږي خپل هماغه انتان ته. کله څه هوا مساعد شو، وخت کې څه موږ د هغه انتان که فعالیت و نشنمو کوي، بس همدغه علتونه دي چې دا تماشومان دي که غلطان دي په دا مرض باندې امکان لري دوچار شي.
بله ډاکټر صاحب، یو ډیر بد ناروغي چې لکبل ډیر انسانان مړکیږي هم، نری رنز دی یا ټی بی، د دې په اړه ما اوریدلی دي چې وای دا هم کېدای شي د خاورو د دوړو په واسطه له انسانانو ته انتقال شي. دا هم په یو شکل سره له هوا سره ارتباط لرلی شي؟ نو
امکان لري په خپل ټی بی سره یا تبرکلوز دی، هغه یو بایسل په خپل یا بیکا عامل سببی مایکروباکتریم تبرکلوز دی، اصلی انتان یا میکروب دی. خو اصلا کله ما مخکې اشاره وکړه، مثلا د میکروب وزن مالیکولی کم وي، پخپله یو سیز جوړوي. کله چې محیط ورته مناسب نه وي، مثلا محیط ورته جوړ نه وي، دا پخپله اعماغ یو پوښ یو سیز جوړوي، هوا خوابات کېږي، در لري د سیز جوړ کې. خو اصلا علت او عوامل کله چې یو څوک په تبرکلوز باندې دچاریږي، هغه څه شي دی چې هماغه بایسل په یو کور کې ژوند کې هغه توخیږي، که نور څوک دغه کوټه کې وي، عامل اصلي دا دی چې هغه انتقالیږي. مثلا د هماغه څه توخیږي، یا مثلا ساري مرض دی. ساري مرض مانای دا دی چې د یو شخص نه بل جبهه. تبرکلوز علت هماغه ساري دی چې د دا طریق نه مثلا امکان لري د یو شخص نه بل ایست کیږي. انتان دی، انتان که مثلا بیرون کې په بل چیرته وي، په یو مثلا د څه د کله چې یو څوک تبرکلوز باندې دچار وي، دا له بیل د نه په یو کور کې ژوند کوي، کانټاکټ د نور څور سره ارتباط لري، کانټاکټ وګوي ته ارتباط، یا مثلا هغه شان چې په دا باندې ملوث شي، یا په همدغه انتان باندې ککړ شي، دغه انتان باندې امکان لري د نور ته منتقل شي.
بله ډاکټر صاحب، زکام په ژمي ډیر عام وي، لیکن په اوړي په ندرت سره یو څوک زکام کیږي، د دې دلیل څه دی؟
زکام کې زکام ملت یو ساری دی، امکان لري یو څوک زکام یې هغه ته بل ته انتقال کړي. یو په ژمی کې مثلا په سړه هوا کې زیاتره علت څه دی، هغه ویروسي دی. ویروس ویروس او مثلا زیاتره ویروسان څه خپل ویروسي حالت تداوی نه لري او څه انتقال لکه ساري مرض باندې امکان لري یو بل تم انتقال شي په جمله کې زیات علت دی په خاطر چې دغه میکروب مخ مخ کې مشوره وکړه بعض میکروبونه د جمله کې فعالیت کوي نظر پر درجه د حرارت بعض په وړه کې
په شمه ولې دی زکام ویروس ډیر فعال وي ولې آیا د تودې هوا په مقابل کې د زکام ویروس مقاومت نه لري که بل دلیل دی
نظر په هغه مقاومت د محیط دی مثلا موږ مخ کې اشاره وکړو بعض میکروبونه د نظر په دغه درجه د حرارت فرق کوي مثلا که درجه د حرارت ګرمیږي دوی فعالیت زیاتیږي که درجه د حرارت کمیږي دوی فعالیت کیږي امکان لري په جمله کې درجه د حرارت کم شي او مثلا د میکروب که فعالیت کوي او که درجه د حرارت زیات شي فعالیت دوی کمیږي
په دې سربېره چې د هوا له کبله ویروسونه ځینې فعالي شي ځینې غیر فعالي شي په خپل د تودې هوا له کبله هم چې کله خلک ګرځي د نن سبا هوا ډېره توده ده بیا وګورو چې یو څوک زوف و کې ډېرې روغتیایي وضعیت خراب شي هغوی باید څه وکړي چې له دا ډول مشکل سره مخامخ نه شي
زوف په خپل وخت مثلا زوف کیږي هغه خپل علت لري بعض کسان د امکان لري په دا حالت کې زیاتره وخت سه هوا ګرم شي وګوره د موږ تاسو وجود تقریبا شپږ تر اویا فیصد مایات در مثلا د دوو نه تشکیل شوی مایات د وجود کله یو څوک زیات مایات نه استفاده کوي یو علت دا دی چې امکان له هوا ګرمي کې موږ ته ضرورت دی چې د لاس نه تر شپږ فیصد اوبه باید موږ استفاده وکړو یو څه کله د زوف کې امکان لري فشار پیچیده فشم فشار سقوط شي په دا حالت از حالتونه نورم دیته امکان لري هغه په بعض امراض دی په امراض عصبی امراض دی مثلا قلبی امراض دی په خپل فشار علت دیته بعد کسان دی علت پیدا کیږي په ماغه باندې باید تداوی کې دوی کوشش وکړي په وړه کې سړی هوا ډیر ګرم دی وجود ته موږ مایات ته ډیر ضرورت لري کوشش وکړو موږ زیات مایات استفاده وکړو په دا خاطر دا که امکان یو ولادت د اکستمو د یو چا یا د یو شخص فشار ټیټ شي او فشار سقوط شي په مغه باندې کېږي چې امکان لري دوف شي
بله او بل فکر نه کوي چې خلکو ته پکار ده چې کله چې هوا ډیره توده وي لمر ډیر تود وي لمر ته ډیر ونه ګرځي یا که ګرځي هم کوم شی په سر کې خولې یا بل شی فکر نه کوي چې دا هم کومه کوي
هو دا خو صحیح دی کله چې مثلا مرته ګرځي یا دوی گشت گذار کوي که مر ډیر ګرم وي و صحیح دی چې که خولې مثلا سر کې یا سور کې دا ډیر رول لري صحیح دی چې مرم تاثیر کوي مر که هر څومره ګرځي زموږ وجود مثلا که هغه فعالیت زیاتېږي میتابولیزم شي دا موږ هم مایات هم ضرورت لري مثلا موږ باید مایات وخورو په خاطر چې مایات د وجود په وړو ژمي کې فرق کوي مثلا په ژمي کې هغه څومره چې یو شخص زیات فعالیت کوي زیات کار کوي وجود یې موږ ور انرژي ته ضرورت لري موږ د مایات ته ضرورت ټول ویټامینونه تبیل ویټامینونه منرالونه پروتینی مواد ټول ته ضرورت لري بل مایات نه ته باید دا توجه ورته وشي او د دانه باید استفاده وکړي
ډاکټر فریدون زادران ول دوی څخه هم ډیره مننه له همدې سره د روغتیا ژوند شتمنۍ دا پروګرام پای ته رسو ټولو ته د روغتیا او سلامتۍ هیله لرم
د پرین خودم د قدم خاورو خپل ولو ته د پرین خودم دا جمله پات شوا ویلو ته د پرین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم سر لاند راغل و ما چڑبا سی نکے وہ پچھو زبغل و ما زبغل و ما
تیدی دل سما تا بولو تا دی پینا خدم تیدی دل سما تا بولو تا دی پینا خدم دا جملا با دی شوا ویلو تا دی پینا خدم تا سرمینا لرم تا سرمینا لرم تا سرمینا
زخم د زخمی زړه درتا وخایما خو یو مې هم درتا خو دې ون شو پرین خودم توی چه اوخ کو تو یا ولو تا دی پرین خودم دا جملا پاتے شواب یلو تا دی پرین خودم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم دی قدم خاورو خلا ولو تا دی پرین خودم دی قدم خاورو خلا ولو تا دی پرین خودم دا جملا پاتے سواب لو تد پین خودم تا سرم نلرم تا
گناہ دی کوئی راتا نصیحتنا